دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسی دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د ننګرهار سیمه ییز چارواکی وایي د ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې د ملي امنیت په صفت وقتې په ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي نواز شریف د زندانه په ضمانت خوشې شو او د روسیې یو عسکر په سربیا کې 8 نور عسکر وژلي
در نوردن کو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پورتونه کې لرو چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره نوې نیټه ټاکل شوې نه ده او د ټاکنو د څار مسؤلین په دې کار اندیشمن دي
هدف یې چې تضمین شفافیت
هدف دا دی چې شفافیت پلی شي د بایومتریکو په وسیله کارولې رای د بایومتریکو پرته رای او توري رای د سپین رایو څخه بیل شي
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پر امریکایي کمپنیو انتقاد کړی چې د چین ګټورو بازارونو ته د لاسرسي په هدف د امریکا ارزښتونه پلوري
Some of the NBA's biggest players and owners who routinely exercise their freedom to criticize this country lose their voices.
دا اوځنی نور رپورټونه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کلرو خو اوس په دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زشافی سردار تاسو وایو.
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ د ننګرهار سیمه ییز چارواکی د جلال آباد ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې د ملي امنیت پر سفر دوه قطې په ځانمرګي برید کې د ملکی وګړو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 21 نور ټپیان دي د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې ځانمرګي برید نن د غرمې وروسته 2 بجې شوی
متاسفانه په دې پیښه کې درې د صفر دوزو خپل شهیدان شوی دی او دوه ملکی وګړي هم په شهادت رسیدلي دي په دې پیښه کې 15 ملکی وګړي ټپیان شوی دي او شپږ د صفر دو منصوبین ټپیان شوی دي
په ختی ځون کې د پاوس قومندانی هم ویلي دي چې برید د زرنج موټر په وسیله شوی و او طالبانو ادعا کړې ده چې برید هغه یې کړای
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نوې نیټې په ټاکلو غور کوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د نږدې یوې اونۍ ځنډ وروسته اوس هم دغه کمیسیون د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره نوې نیټه نه ده ټاکلې چې د ټاکنو د څار ادارو چارواکي وایي دا کار د دغو ادارو د اندېښنې سبب سوی دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په ټویټر کې لیکلي چې دا کمیسیون د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره لا هم د نوې نیټې په ټاکلو غور کوي د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې کېدای شي کمیسیون د شنبه په ورځ د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره نیټه وټاکي
د ناتو عمومي منشي ټینګار کړی چې افغانستان لا هم د دې تړون د مهمو لومړیتوبونو څخه دی او پوځي او مالی همکاري به ورسره دوام ولري د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ چې نن یې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په دوهم ورځ خبرې کولې ویل چې دا تړون د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي
It remains a top priority for our alliance and for our partners. We will review the security situation and the next steps following last
د افغانستان څخه زموږ ملاتړ هم د قواو او هم د مالی منابعو له درکه ټینګ او دوام به ولري هغه هم دا شن په تکرار سره وویل چې د طالبانو سره د مذاکراتو د بیا پیل کېدو په صورت ناتو د هغه هرکلی کوي
د دفاع وزارت وایي د تخار ولایت درقد ولسوالۍ په بشپړ توګه د طالبانو څخه پاک کړه د دفاع وزارت نن ویلي چې دغه ولسوالۍ نن سهار وختي له طالبانو څخه پاکه کړې ده د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې له څو ورځو راپدې خوا یې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وه په اعلامیه کې راغلي چې د یادو عملیاتو پر مهال لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو شمېر نقلیه وسایط یې هم نیول سوي دي طالبانو د سنبلې پر 19 د تخار د درقد ولسوالۍ
د سیمه نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډن اوریا د هم نړیوال خبرونه د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د روغتیي دلیلونو په وجه د لاور خار دی وزندانه په ضمانت خوشی شو د خبر تفصیل د سیمه ولا جلال زین اوري
د پاکستان د لاهور علي محکمې نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ښاغلی شریف وروسته له هغه په ضمانت له زندان نه خوشې شو چې کورنۍ د هغه د روغتیایي وضعیت د خرابوالي خبر ورکړ. نواز شریف د دوشنبې په ورځ له زندان نه روغتون ته انتقال شوی و او تر اوسه په روغتون کې د زندان د مامورینو تر څارنې لاندې دی. نه شپېته کلن نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدراعظم و، پخوا یې هم د زړه ناروغۍ په ګډون له یو لړ روغتیایي ستونزو سره مخ و. ښاغلی شریف د مالی فساد په جرم په 2 کاله بند محکوم شوی دی. ښاغلی شریف د فساد تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پر هغه لګیدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې ښاغلی شریف به د درملنې لپاره په پاکستان کې پاتې شي او که د هغه د مدافع وکیل د درخواست په اساس به بهر ته د تداوي لپاره انتقال شي. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. یو پاکستانی مدافع وکیل وایي قاضی حکم کړی چې د بشری حقوقو د فعال ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل د اقلیتونو د حقوقو د غورځنګ سره د ملاتړ په خاطر محاکمه کړي. پروفیسر اسماعیل چې د پنځشنبې په ورځ پولیسو ونیو، نن د جمعې په ورځ وروسته له هغه د پېښور عالی محکمې ته وړاندې کړ چې د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د بشري حقونو یو شمیر سازمانونو او فعالانو د هغه پر بندې کېدو سختې اندېښنې ښودلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پروفیسر محمد اسماعیل پر بندې کېدو سخته اندېښنه ښودلې.
د روسیې یو عسکر په سربیا کې 8 نور عسکر وژلې دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي د عسکر خپل 8 ملګري نن د جمعې په ورځ د سربیا د ګورنی په ښار کې په یو نظامي کمپ کې وژلې دي او 2 نور یې ټپي کړي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د عسکرو ترمنځ د شخصي ستونزو نه وروسته شخړه وشوله او د عسکر په خپل ملګرو ډزې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې برید کوونکی نیول شوی او د پیښې په هکله تحقیقات پیل شوي.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهره د 2 اونیو ځنډ وروسته بیا پیل شوي او رپورټونه وایي چې پولیسو په بغداد کې د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې کړې او اوښکې بهونکي ګازې استعمال کړي دي. د خبر تفصیل د وحید الله فیض څخه واوري.
دغه مظاهره چې د روان میاشتې په پیل کې د بیکارۍ، اداري فساد او د دولتي خدماتو د کچې د ټیټوالي پر ضد پیل شوې وي، په تاوتریخوالي واوښتلې. د حقیقت منتنی یو دولتي پلاوی د روان اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د پولیسو په ډزو کې 149 کسان وژل شوي او څه د پاسه 3000 اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. دغه رپورت همداشان د 8 تنو امنیتي سرتیرو وژنه هم تایید کړې ده. د عراق امنیتي مقاماتو ژمنه وکړه چې د تاوتریخوالي مخنیوی به وکړي. امنیتي مقامات ویلي چې د مظاهرو په لومړیو شیبو کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. په برتانی کې پولیس د هغو 9 دیرشو کسانو په حق له تحقیقات کوي چې مړی یې 4 ورځې وړاندې په یوې لارې موټر کې پیدا شول. ګمان کیږي چې دا کسان د چین اوسیدونکي وه. پولیسو د پیښې په حق له تحقیقات پیل کړي دي. پولیسو د لارۍ موټروان نیولی دی او هغه یې د دې کسانو په قتل تورن کړی. چین هم د برتانیې نه غوښتي دي چې په دې پیښه کې لاس لرونکو ته د جدي سزا ورکړ شي. پولیس وایي یو سړی او یوه میرمنې په دې قضیې کې د لاس لرلو په شک نیولی دي. او روسیه خبر ده چې د روسیې د دفاع وزارت وایي د مسکو او ترکیې ترمنځ د تازه موافقې له مخې سلګونه اضافي عسکر د سوریې او ترکیې ترمنځ سرحدي سیمو ته د ګزمو لپاره لیږلي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې تقریبا 300 نظامي عسکر د سوریې په شمال ختیځ کې د ګزمو لپاره تللي دي. دغه عسکر به د سیمې نه د کوردي ملیشو د وتلو نظارت وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 40 د مرمیو ضد موټر هم د هوا د لارې سیمې ته انتقال شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونو مود امریکا غږ آشنا رادیو څو اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی به رپورت پر واخلو چې د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان د بیګونه ملکیانو په وړاندې خپل حملو ته دوام ورکړي دي. قدر من اوریدونکو، دا رپورت به تاسو وروسته واوري. خو اوس به راسو دې رپورت ته چې د شمالي اتلانتیک د تړون ناټو عمومي منشي ټینګار کړی دی چې افغانستان لا هم د دې تړون د مهمو لومړیتوبونو څخه دی او د دې هیواد سره به پوځي او مالي همکاریو ته دوام ورکړي.
د افغانستان ولسمشر وای وسلوال طالبان د ملکی وګړو په وړاندې خپل بریدونه درولې نه دي. محمد اشرف غنی د خبر نن جمعه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپیل غورځنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی وای
له بده مرغه طالبان چې د دوی له پناه ځای مخدره موادو او نړیوالو تروریستي ارتباطونو فعالیتونه ممکن شوي، د بیګنا ملکیانو په وړاندې پراخې حملې کوي. د ویجاړۍ په نیت د تاوتریخوالي او ویجاړیو پر زیاتوالي تمرکز کړی دی.
ولسمشر غنی وای افغانان د سولې پروسې مشري او مالکیت ته پوره چمتو دي. ولسمشر غنی د ادم انسلاک په اتلسمه غونډه کې وویل که طالبانو او ملاتړوي د دوی د سولې وړاندیز منلی وای، اوس به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم شوی وای. خو نوموړی زیاتوي چې په خواشنۍ سره طالبانو د افغانانو وژلو ته دوام ورکړی او له تاوتریخوالو ډکو کړنو سره غواړي چې دوی له منځه یوسي. ولسمشر غنی وایي
د سولې ټینګښت زموږ له لومړیتوبونو څخه دي. موږ افغانستان او سیمې ته د سولې راوستلو ته ژمن یو.
ولسمشر غنی ولسواکي د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کېدل، د ځوانانو د نوي نسل روزنه او د آسیا په څلولاري د افغانستان بدلیدلې په تیرو اتلس کلونو کې پرمختګ وګڼو. د ولسمشر غنی په وینا په افغانستان کې ولسواکي د پرمختګ په حال کې ده چې تیر کال د ولسي جرګې ټاکنې په بریالۍ توګه ترسره کړي او همداشان تیره میاشت د جمهوري ریاست ټاکنې هم په شفاف ډول ترسره شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به پایلې اعلان شي. ولسمشر غنی وړاندې وایي
ټولو بدلونونو ته په کتو افغانان چمتو دي چې د سولې بهیر مشري او مالکیت واخلي، او افغانستان به د نړیوالو شریکانو په همکارۍ د سولې بهیر پر مخ یوسي چې د تلپاتې سولې لامل شي.
ښاغلی غنی وایي افغانستان د سیمې او نړۍ د نیابتي جګړو او نابلل شویو عناصرو کوربنه دی او افغانان د دې حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي. د ادم انسلاک اتلسمه غونډه د آذربایجان په باکو کې جوړه شوې وه چې د نړۍ د 126 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. دا ځل د دغې غونډې د مشرۍ مسؤلیت د آذربایجان هیواد په غاړه و. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان د بیګنا ملکانو په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ادم انسلاک ناپیلې غورځنګ د غړو هیوادونو د مشرانو د اتلسمې غونډې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې دوی چمتو دي د سولې د بهیر مشري په غاړه واخلي. د ښاغلي غنی په وینا که طالبان د دوی د سولې وړاندیز منلی وای، اوس به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم وای. وحیدالله فیضي نور جزئیات وړاندې کوي.
د شمالي اتلانتیک د تړون ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې افغانستان لا هم د دې تړون د مهمو لومړیتوبونو څخه دی او د دې هیواد سره به پوځي او مالي همکاریو ته دوام ورکړي. د ناټو سرمنشي یان سټونټربرګ د جمعې په ورځ اکتوبر 15 د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران د غونډې په دوهمه ورځ خبرې کولې وویل چې دغه تړون د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دی. خغلی سټونټربرګ وای
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو دفاع وزیرانو ترمنځ په غونډه کې ژمنه وشوه چې ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت ته ژمن دی. موږ افغانستان ته په ګډه راغلی یو، په ګډه پریکړه کوو او چې وخت راغی په ګډه له افغانستان څخه وځو. چې اړتیا نه وي موږ په افغانستان کې د اوږدو مهال لپاره نه پاتې کیږو.
And when the time is right, we will leave together. همداشم په تکرار سره ویل چې د طالبانو سره مذاکراتو بیا پیلېدو په صورت کې ناټو د هغه هرکلی کوي. تمه ده چې د ناټو سازمان د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د دوهمې ورځې په غونډه کې د افغانستان د امنیتي شرایطو او جمهوري ریاست د ټاکنو په ګډون د دې هیواد وضعیت وڅېړل شي. د ناټو سرمنشي یان سټونټربرګ له وخت مخکې له افغانستان څخه د وتلو په حق لوویل
کله وخت مخکې ووځو موږ به یې بیا لوړه پریکړو. لومړی به د افغانستان خلک له طالبانو رژیم څخه زیان وویني، دویم به یې موږ ته زیان راورسیږي.
سیکند وی ویل سفر دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي تیره ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغانستان کې د دې سازمان قواوې به په دې هیواد کې د امنیتي ګواښونو د کمیدو په پام کې نیولو سره راکمې شي. هغه همدا شان ټینګار وکړ چې طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلېدو په صورت کې لازم دي چې د افغانستان حکومت پکې محوري رول ولري. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تر نوریدونکو د تلې د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د ځنډ یوه اونۍ وروسته لا هم د انتخاباتو کمیسون د نتیجو اعلان لپاره نوې نیټه نه ده ټاکلې. د انتخاباتو د څار ادارې چارواکي وایي دغه کار دوی اندېښمن کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د ټاکنو د خپلواکې کمیسون لخوا د افغانستان د جمهوري ریاست د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنیو پیلو په اعلان کې د نږدې یوې اونۍ ځنډ وروسته اوس هم دغه کمیسون د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره نوې نیټه نه ده ټاکلې. چې د ټاکنو څار د ادارو چارواکي وایي دا کار د دغو ادارو د اندېښنې سبب شوی دی. د ټاکنو خپلواکې کمیسون مشر میرمن هوا عالم نورستانی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا کمیسون د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره لا هم د نوې نیټې په ټاکلو کار کوي. د دغه کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې کیدای شي کمیسون د شنبې په ورځ د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره نوې نیټه وټاکي.
هدف یې چې تامین شفافیت
هدف دا دی چې شفافیت پلی شي. د بایومتریکو په وسیله کارولې رای د بایومتریکو پرته رای او توري رای د سپینو رایو څخه بیل شي. موږ نه غواړو چې شفافیت د سرعت قربانی شي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرتابه په جدي ډول د پایلو د اعلان لپاره دقیق نیټه د ټاکلو په پریکړه باندې کار کوي.
خاغلی ابراهیمی ویل چې د نیټه د اعلان ځنډ علت د کمیسیون په تخنیکی برخه کې د کار د حجم چې د هغه پر وینا د تخنیکی کار ارزونه د نیټه د اعلان په پریکړه کې مرسته کولی شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مهال ویش له مخې په کارو چې د افغانستان د جمهوري ریاست د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو لومړنۍ پیالې تیره اونۍ د تلې په ویشتمه ورځ اعلان شوې وې، خو دا پیالې اعلان نه شوې. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د پیالو د ځنډ علت یو لړ تخنیکي ستونزې وې چې اوس لري شوي، او دغه کمیسیون عمومي معلوماتي مرکز ته د بایومټریک دستګاو څخه ټول معلومات انتقال شوي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وایان عبدالعزیز ابراهیمی وایي چې د درملوک په نوم جرمني شرکت چې د ټاکنو کمیسیون ورڅخه د بایومټریک دستګاو یې اخیستي ورته ویلي چې په درې کاري ورځو کې به د مرکزي سیستم څخه ناپاکې رای وایستل شي. ښاغلی ابراهیمی وایي دا کار د پنجشنبې په ورځ پیل شوی دی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د پیلو په اعلان کې پر لپسې ځن د ټاکنو سرد ادارو د اندېښنې سبب شوی دی. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سرد ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې پیپا د وضعیت څخه راضي نه ده او کمیسیون ته پکار دي چې وضعیت ژر تر کنټرول لاندې راولي.
یعنې یو کمیسیون لپاره پکار ده چې کله مهال ویش نقص کېږي باید مشخص تاریخ اعلان کړي او ووایي چې موږ دا کارونه ترسره کوو. دوی له بده مرغه پی اونۍ کې نه توانېدلي اول تاریخ مشخص کړي، دوم له پیښو څخه ژر متاثره کېږي، مدیریت ترې اغېزمن کېږي. یعنی وګورئ چې یو قلف مسله څومره جدي او تقریبا حاده واقع سره په دغه موضوع کې نو زموږ په مجموع کې ځیر کارونه څخه رضایتمن لرو. دوی باید زر تر زره دغه وضعیت مدیریت کړي، تاریخ مشخص کړي، هغه کړنې او هڅې چې پایلو د اعلان په خاطر ضروري دي هغه هم باید روښانه کړي.
د پیپا اجرایوي رئیس وایي چې داسې ښکاري چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي د تخنیکي وضعیت په ارزولو کې پاتې راغلي.
یعنې که تخنیکي څېړنه وي فقط د یوې غونډې خبره ده چې په کې دارالانشاءو کمیسیون سره کښېني، وضعیت په میز باندې بحث کړي او د هغه لپاره تاریخ مشخص کړي، نور اضافه هغه کوم بحث نه ده.
د ټاکنو د څار د ادارو چارواکي وایي چې د لومړنیو پیلو د اعلان ځنډ مخامخ د جمهوري ریاست د ټاکنو د روسي پیلو پر اعلان هم اغیزه کوي او روسي پیلې به هم په ځنډ اعلان شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لړم شپاړسمه ورځ د جمهوري ریاست د ټاکنو روسي پیلو اعلان لپاره په پام کې نیولې ده.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبې په ورځ وویل چې په سوریه کې به د تیلو زیرمو د ساتلو لپاره خپل پوځي شتون غښتلی کړي. امریکا دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال ختیځ څخه وتلي او په سیمه کې کوردي ځواکونو څو ځایونه خوشي کړي او روسي ځواکونه د ترکیې او سوریې د پولې په شاوخوا کې ګزمې کوي. ځینې څېړونکي اندېښنه لري چې د امریکا وتل روسیې ته د دې فرصت برابر کړی چې په منځني ختیځ کې د یو بانفوذه قدرت په توګه خپل رول ولوبوي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
دا امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي وویل چې امریکا ل خپل کوردی شریکانو سره په همغږي دا سوری په شمال ختیځ کې خپل پوځي تجهیزات غختلي کوي څو د اسلامي دولت ډلې لاستا د تیرو د ساګانو د پریوتلو مخه ونیسي. امریکا دغه خبره وروسته تر هغه کړې ده چې کوردی ځواکونو د انقرې، مسکو او دمشق ترمنځ د هغې موافقې له مخې څو ځایونه پرېښودلي دي چې هغوی ته د هغې بیلې خپلواکې سیمې د لرلو اجازه ورکوي چې عملاً اوس وجود نه لري. روسي پوځونه د سوریه او ترکیې پولې ته څیرمه د کوبانی او قامشلی په ښارونو کې ګزمې کوي څو هغه خلا ډکه کړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو له امله پاتې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې دا ناټو متحدینو ته د ډاډ ورکولو په ترڅ کې په ترکیې تور ولګاو چې د سوریې په شمال کې یې اوسنی وضعیت رامنځته کړی دی.
Look, I've been very candid about this. Turkey put us all in a very terrible situation. I think
ګورې زه د دې موضوع په اړه خورا سپینې خبرې کوم. ترکیې موږ ټول په یوه ناوړه وضعیت کې اچولی یو. دغه حملې توجه نه درلود. زه فکر کوم چې د ترکیې ولسمشر په یو یا بل دلیل د دې حملې لیوالتیا درلوده او د دې امکان نه و چې موږ به د ناټو له یو متحد سره جګړه پیل کړو.
امریکا په منځني ختیځ کې دا یو پرنفوذ ځواک په توګه خپل رول لوبولی دی، خو کارپوهان وایي چې روسان هغه تشه ډکوي چې له سوریې څخه د امریکا د وتلو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د امریکایي پرمختګ د مرکز براین کاتولیس وایي
Russia has something that the US currently doesn't have and hasn't had for years. Which is a clear set of objectives.
خو روسیا هغه څه لري چې امریکا یې نه لري. روسیا هغه څه لري چې کلونه نه درلودل او د منځني ختیځ د سیاست لپاره یو لړ څرګند اهداف لري. دا له هغو سازمانونو او هیوادونو سره ولاړ ده چې وای ملاتړی کوي. دا د ټرمپ د ادارې برعکس ده چې له کوردان سره و، همداراز د اوباما د ادارې برعکس ده چې د سوری په اړه یې بیلابیل خبرې کولې خو په پای کې زیات شیان ترلاسه نه کړل.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د سوریې په ختیځ کې به یو لک شمیر سرتیری پرېږدي چې هلته د تیلو په ارزښناکو زیرمو د اسلامي دولت د ډلې د کنټرول مخه ونیسي. براین کاتولیس وایي
د دې پیغام چې ګڼې موږ خلک نه بلکې د تیلو زیرمې ساتو، انګازې به په ټوله سیمه په ځانګړي ډول زموږ د هغو شریکانو او متحدینو ترمنځ خپرې شي چې په سوریه کې د کوردانو په څیر د داعش د ماتولو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
اسپر خپلو برطانوي او فرانسوي سیالانو ته ویلي دي چې امریکا لا هم د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو ژمنتیا لري. تاج امینیار، د آشنا راډیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پر امریکایي کمپنیو انتقاد کوي چې د چین ګټورو بازارونو ته د لاسرسي په هدف د امریکا ارزښتونه پلوري. مایک پینس پرون د تجارت په یوې غونډه کې ناکی او د باسکټبال ملي ادارې NBA ته په اشاره سره وویل چې دوی د چین د حکومت سپکاوی له پامه غورځوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
نایکی د سپورتي وسایلو د نړۍ یو وتلې کمپنۍ ده. دا کمپنۍ کومه فابریکه نه لري خو خپلو جامو او بوټونو یا پر څلورمه برخه په چین کې تولیدوي. د تجارت پر سر د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د شته جنجال پر سر د روان کال په درېمه روبه کې د نایکی فروشات 0% لوړ شول چې علت یې په چین کې د یادې کمپنۍ محصولاتو ته ډېره لیوالتیا ده. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وویل
Over the past 17 years China's GDP has grown by more than 9
فولډر ولسکلن کې د چین ملي ناخالص تولیدات زبان دي نه برابر لوړ شي ودي. هغه هیواد د نړۍ دویم ستر اقتصادي هیواد دی. ډېرې دغه بریاوې په چین کې د امریکا د پانګون له امله دي.
خو پینس وویل د چین اقتصادي وده د دې لامل نه ده شوې چې یوې آزادې او پرانیستې ټولنې ته چې پکې شخصي شتمنیو د قانون واکمني او د تجارت نړیوالو قوانینو ته درناوی کیږي د هغه هیواد د مستبد نظام پام وړوي. پنس زیاته کړه یو شمیر امریکایي کمپنۍ د چین ظالم حکومت ته سر ټیټوي.
نایکی سٹورز ان چاینا اکچولی ریموووډ دیر هیوستن راکټس مرچندایز.
د نایکی پلورنځیو د هیوستن راکټس په نامه د یو ډول سپورتي جامو د عمومي مسول د یو وکلمې ټویټ له عمله چې ویلی وو د ازادۍ لپاره وجنګیږي، له هانګ کانګ سره ودرېږي. د چین له حکومت سره د خواخوږي په هدف له خپل پلورنځیو د هیوستن راکټس سپورتي جامې لری کړې دي.
ټویټ که څه هم ژر پاک شو خو د چین تلویزیون د ان بی ای یا د امریکا د باسکټبال سیالیو خپرول لغوه کړل چې له امله یې لیګ له مالی زیان سره مخ شو. مایک پینس وویل
Some of the NBA's biggest players and owners who routinely exercise their freedom to criticize this country.
د NBA یو شمیر مشهور لوبغاړي او خاوندان د بیان لښته ازادۍ پر د هیواد انتقاد کوي، خو کله چې خبره د چین د خلکو د ازادۍ او حقوقو شي، نو خپل د حق له لاسه ورکوي. د خلکو د غږ د چپ کولو په هدف د چین له حکومت سره په همغږي کېدو NBA هم داسې عمل کوي چې د هغه مستبد رژیم پورې اړه ولري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر هغو ورزشکارانو چې دی د امریکا او خپل دفتر په وړاندې بی احترامي تورنوي انتقاد کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر هغو ورزشکارانو چې دی د امریکا او خپل دفتر په وړاندې په بی احترامي تورنوي انتقاد کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کالیفورنیا په شمال او جنوب کې د اور لګیدنې له کبله 50,000 کسان اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د اور د خپرېدو د ویرې له کبله په دغه سیمه کې ګاز او برېښنا بنده شوې ده. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
چرواکی وای چې د کالیفورنیا په شمال کې اور 15% مهار شوې ده. د اور وژنې د ادارې مشر مایک پارکس وای
اور په 14,000 هکتار ځمکه کې لګیدلې چې موږ 15% مهار کړی دی. تر اوسه 9 ودانۍ نړېدلې دي او خرابي لا روانه ده. اور خلاص شوی نه دی. تر اوسه همدا معلومات لرو. 1,500 اور وژونکي په دنده ګمارل شوي دي او تر سبا به دا شمیر کارکوونکي 50% لوړ کړای شي.
د سونما د ناحیې د پولیسو مشر مارک اسک وایي د خطر سره سره یو شمیر خلکو له خپلو کورونو څخه له وتلو ډډه کړې ده. ښاغلی مارک وایي
موږ واقعا غواړو چې خلک اختارونو ته غوږ کېږدي او سیمه دې خالي کړي. په دې هکله موږ نن شپه خبرې هم وکړې. که باد زیات شي او ناڅاپي بیړنۍ حالت رامنځته شي، موږ نشو کولای چې په وروستۍ شیبه کې کله چې اور رانږدې شي څوک وژغورو. موږ غواړو چې سیمه پاکه وي.
دا اور لګیدنه د چهارشنبې د شپې راهیسې د ګیزرز سیمې ته نږدې چې په نړۍ کې په لویه کچه د انرژي تولید سیمه ده پیل شوې ده. د خدماتو کمپنیو خبرداری ورکړی چې کیدای شي د روانې اونۍ په پای کې د انرژۍ پرچاوي زیاته شي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د څو مهمه خبرونه لنډیز اورئ. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي د جلال آباد ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د ملي امنیت پر سفر دوه قطعي ځانمرګې برید شوی دی چې د ملکي وګړو په ګډون 15 تنه پکې وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د جمهوري ریاست انتخاباتو د لمړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نوې نیټې په ټاکلو غور کوي. د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې افغانستان لا هم د تړون د مهمو لومړیتوبونو څخه دی او پوځي او مالي همکاري به ورسره دوام ولري. د دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو نه بیرته نیولې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د روغتیایي دلیلونو په وجه د لاور ښار د زندانه په ضمانت خوشې شه. د پاکستان د لاور عالی محکمې نن د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې ښاغلی شریف وروسته له هغه په ضمانت د زندانه خوشې شه چې کورنۍ د هغه د روغتیایي وضعیت د خرابوالي خبر ورکړه. یو پاکستانی مدافع وکیل وایي قاضي حکم کړی چې د بشري حقونو د فعالې ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل د اقلیتونو د حقونو د غورځنګ سره د ملاتړ په خاطر محاکمه شي. پروفیسر اسماعیل چې د پنځشنبې په ورځ پولیسو ونیو، نن د جمعې په ورځ وروسته له هغه د پېښور عالی محکمې ته وړاندې شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او فعالانو د هغه په بندې کېدو سختي اندېښنې ښودلې دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي یو عسکر خپل اته ملګري نن د جمعې په ورځ د سربیا د ګورنی په ښار کې په یو نظامي کمپ کې وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د عسکرو ترمنځ د شخصي ستونزو نه وروسته شخړه وشوله او د عسکر په خپل ملګرو ډزې وکړې. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرې د درې اونیو ځنډ وروسته بیا پیل شوي دي او رپورټونه وایي چې پولیسو په بغداد کې د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې کړې دي. په برتانیې کې پولیس د هغو 9 کسانو په هکله تحقیقات کوي چې مړی څو ورځې وړاندې په لایې ویلارې موټر کې پیدا شول. او د روسیې د دفاع وزارت وای د مسکو او ترکیې ترمن د تازه موافقه لمخې سلګونه اضافي اسکر د سوریې او ترکیې ترمن صحابي سیمو ته د غزمې لپاره لیږل دي.
قدر من اوریدن کو استاس ټول څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.